تر نه بجو ده. اوري چې د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د ولسمشرۍ د روان انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. په غزني کې پرون د واده پر موټر ماین وچاودید، 13 کسان یې ووژل. د خبرونې په پیل کې خبري سرویس لرو حمیده هارون عثمان الولي.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې وی چاودنې 13 ملکیان چې اکثره یې میرمنې وی وژلي دي. ولسمشر کرزی د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم او اساسي شرطونه د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی او د سولې او امنیت ټینګښت بللی. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دوو وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېیم یې رد کړ. پورا خبرونه واوري. د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې وی چاودنې 13 ملکیان چې اکثره یې میرمنې وی وژلې دي. افغان چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ په صاحب خان کلي کې دا چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې یو موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. د دولت د ریاست لخوا له خبرو شوی بیان سره سم ولسمشر احمد کرزی دا پیښه غندلې ده او عاملان د افغانانو دښمنان بللي. د بیان له مخې د موټر سپرلۍ ملکي وګړي وو چې په یوه واده کې له ګډون وروسته خپلو کورونو ته ستنېدل. د غزنی مرستیال والی وایي چې په جل شوی کې 14 ښځې یو ماشوم او درې نارینه دي. محمد علی احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هغه 15 کسان چې ټپیان دي په هغو کې ټولې ښځې او نجونې شاملې دي. د دې 15 نفرو په منځ کې د دوو تنو وضعیت خراب ښودل شوی دی چې اوس دوی له اندړو څخه د غزنی ښار ته راوړل شوي دي. د هغو کسانو چې په غزنی کې تداوي ناممکنه ده هغوی به کابل ته ولېږدول شي.
احمدی همداراز یادونه وکړه چې په 15 ټپیانو کې د دوو تنو حالت نازک دی. د اندړو ولسوالۍ د طالبانو ضد ولسی پاڅون مهم مرکز دی چې خلکو یې له وسلوالو طالبانو سره خونړۍ جګړې کړي. ایساف دا حمله غندلې او په یوه بیان کې ویلي چې ناټو به د هغو افراطیانو پر ضد جګړه وکړي چې بې احساسه اعمال د بېګناه ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ولسمشر احمد کرزی تېره ورځ د کابل او واشنګټن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي پر اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ. اخوا بیا افغان چارواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یوه بس کې چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او څو سرتیري ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال زاهر عظیمي وایي بم پرون په احمدشاه بابا مینا کې هغه مهال وچاودي چې پوځي پرسونل بس ته ولاړ و. عظیمي زیاته کړه چې چاودنې یوه ماشومه ووژله او 15 پوځیان ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دفاع وزارت همداراز خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د پوځ یو بل سرتیري له دریو پولیسانو سره یو ځای د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې ټپیان شوي دي. خاغلی کرزی د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم او اساسي شرطونه د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی او د سولې او امنیت ټینګښت دی. د جمهوري ریاست لخوا په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د سولې د بهیر د راتلونکو انتخاباتو او د ښځو د حقوقو په باب خبرې وکړې. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ څرګند کړ. له پیښو سره د مبارزې اداره وایي د روان کال د زمري تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله باندې 300 کسان مړه او 14,000 کورونه ویجاړ شوي دي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد دایم کاکړ د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د سیلابونو کچه زیاته او د هیواد په 11 ولایتونو کې انساني تلفات رامنځته کړي. د عقرب 15 نېټه د طبیعي پیښو د کمښت له نړۍ والی ورځ سره برابره ده چې پرون په کابل کې ونمانځل شوه. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر چارواکي وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې طبیعي پیښې د وګړو یوه لویه برخه ګواښوي. پام وکړئ څو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېیم یې رد کړ. د ایران پارلمان چې محافظه کاران پکې اکثریت دي د پوهنې د وزارت لپاره علی اصغر فانی او د ساینس څېړنو او ټکنالوژۍ د وزارت لپاره رضا فرجی دانا تایید کړل. خو رضا صالحی امیری چې روحانی د سپورت او ځوانانو د چارو د وزیر په توګه معرفي کړی و رد شو. وکیلانو وویل د روحانی نږدې ملګری امیری بې تجربې دی، په پخوانیو پوستونو کې سمه اداره نه ده کړې او په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د بیا انتخابي دوه په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې په نارامیو کې ښکیل و. خو امیری چې د روحانی د ولسمشرۍ د کمپاین غړی و دا تور ردوي. ولسمشر روحانی دوه اونۍ وخت لري چې د دې وزارت لپاره نوی کاندید معرفي کړي. د ایران پارلمان د اګست په 15مه د ولسمشر روحانی لخوا د 13 معرفي شوي وزیرانو 3 تنه رد کړل. په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ چاودنه چې 14 کسان یې ووژل په شمالي ښار موسل کې د یوه بانک مخې ته په داسې حال کې وشوه چې پوځیانو خپلې تنخواګانې اخیستې. عراقي چارواکي وایي چې په پلازمینه بغداد او شاوخوا عمدتاً شیعه میشتو سیمو کې 9 نورو چاودنو لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 9 تنه نورې ټپیان کړل. په یوه پېښه کې 15 کسان د بغداد د شمال د شاب نومي سیمې په یوه مارکیټ کې په دوو موټر بم چاودنو کې ووژل شول. حتی نور کسان د عراق په نورو برخو کې په نورو حملو کې ووژل شول. د روانې اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې په عراق کې د تشدد په پیښو کې تر اوسه 1500 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو مخکښو ډلو د سولې له پیشنهاد شوي نړیوال کنفرانس سره خپل مخالفت څرګند کړ. ټاکل شوي په دې کنفرانس کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم استازي هم په خبرو کې برخه واخلي. په هغه خبر پاڼه کې چې شلو اسلام پالو ډلو یې ملاتړ کړی ویل شوي له رژیم سره مذاکرې به خیانت وي چې باید د یاغیانو په محکمو کې ورته سزا ورکړل شي. بیان زیاتوي تر هغو چې د اسد رژیم د هغه له ټولو پوځ او امنیتي بنسټونو سره ړنګ نه شي هر ډول حل لار به په بشپړه توګه رد کړی شي. روسیه، امریکا او ملګرو ملتونو په نومبر میاشت کې د سوریې د ټولو ښکېلو اړخونو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو ملاتړ کړی دی. ټاکل شوی دغه خبرې په جینوا کې وشي. د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونو پلویانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې دغو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي. په پرونۍ مظاهره کې عمدتاً له هغو کسانو څخه ملاتړ څرګند شو چې د تیر کال په مې میاشت کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د نښتو په جریان کې نیول شوي او بندیان شوي دي. دا اعتراضونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درېیمه دورې لوړې پر ضد شوي وو. د پرونۍ مظاهرې ګډونوالو همداراز د روسیې د تیلو د صنعت د یو مخکښ پانګوال میخایل خودور کوسکی او د پوسی رایوډ په نوم د خزینه سندرغاړو د ډلې د غړي ماریا الیوخینا د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. د فساد ضد حقوق پوه و دېرش کلن الکسی ناوالنی چې د اپوزیسیون د تر ټولو مخکښ شخصیت په توګه ډګر ته راوتی خبریالانو ته وویل دا مظاهره د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په مقصد د فشار زیاتولو لپاره ضروري وه. خو د اپوزیسیون پلویانو ته خبرداری ورکړ چې د چټکې بریا تمه دې نه لري. او وروستی خبر دا چې د آذربایجان په پلازمینه کې پرون د اپوزیسیون زرګونو پلویانو په یوه مظاهره کې د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض څرګند کړ. نړیوالو څارونکو وروسته له دې چې الهام علیوف د درېیمې 15 کلنې دورې لپاره د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو د اکتوبر د 9مې پر انتخاباتو انتقاد وکړ. د پرونیو اعتراضیه مظاهرې مشر جمیل حسن لی د انتخاباتو نتایج نامشروع او له درغلیو ډک وبلل او وویل وغندل. حسن لی چې د تاریخ استاد دی د آذربایجان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندید و خو د علیوف په پرتله چې د رایو په سلو کې 50 وګټلې په سلو کې یوازې شپږ رایې خپلې کړې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره په تیاروي کې پاتې راغلی. په غزنی کې پرون د واده پر موټر ماین وچاودید.
جمله اتل شهیدانی شوي دي او 15 نفر چې د مخاندې زخمیانې ولې هغه مې اوس شپخانې ته د غزنی راورسولې.
په ننګرهار کې یو ولس وسلول طالبان له دولت سره ملګري سول.
زمونه دا کار چې بس دا مهینونه هم دا روزونه هم دا کار کول پاکستان او تر بیا کېدو او افغانستان کې جنګېدو.
په بلوچستان ایالت کې د ورکو بلوڅو خپلوانو یو لاریون پیل کړ. دوه 19 پروګرامونه د نور مسلو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واوري اساسي او بشري حقونه او د ورکو عزیزانو لټون. د افغانستان د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت له دې کبله انتقاد وکړ چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه کاندید پر ولسمشر حمید کرزي تور لګولی چې غواړي روان انتخابات تر خپل اغیز لاندې راولي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د کاندیدانو د 100,000 پلویانو د کارتونو نږدې له 51 برخه د پیژندلو وړ نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د یکشنبه پر ورځ وویل چې حکومت په دې اړه خپل کار کې پاتې راغلی. د زیاته کړه چې د رای ورکوونکو میلیونونه کارتونه له الکترونیکی راجستر کولو څخه پاتې شوي او په نتیجه کې د رای ورکولو په سیستم کې د درغلۍ امکان برابر شوی. نور زیاتوي چې د رای ورکوونکو نوملیکنه باید له صفر څخه پیل شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدان باید د رای ورکولو 100,000 کارتونه راټول کړي څو ثابت کړي چې په خلکو کې پلویان لري. خو وروسته څرګنده شو چې د رای ورکونکو ډیره برخه کارتونه په سیستم کې نشته. نور محمد نور وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ځلې له حکومت وغوښتل چې دا بهیر له صفره پیل کړي او ټولو رای ورکونکو ته الکترونیکی تذکرې ورکړي. نو مولي زیاته کړه چې په سلو کې له یوازې 80 کارتونو کار اخیستل کېدای شي او د تیرو انتخاباتو 3 میلیونه کارتونه چې ثبت نه دي خو کارتري اخیستل کېدای شي لا هم په دوران کې دي. د اپوزیشن مشر ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی رويټر خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه خپل اندېښنه له ولسمشر حامد کرزي سره شریکه کړې ده. ډاکټر عبدالله وایي کچرته د انتخاباتو د راتلونکو په اړه پریکړه په درغلۍ وشي نو ناوړه عواقب به ولري. عبدالله چې د 2009 کال په انتخاباتو کې دوهم مقام وګاټه زیاته کړه ولسمشر کرزي ته یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې د بې طرفي څومره مهمه ده.
تیر ماښام په غزنی کې د واده دوره یو موټر د سړک پر غاړه پر شخصي وی ماینو خود چې له عملی اتلس تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. سید شاه سقیم نور حال راکوي.
14 پرون ماخام د اندړو ولسوالۍ د حبیب ګډلو او صاحب خان کلیو ترمنځ شوې ده چې پکې 13 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کې له څلورو نارینه وو او څو ښځو پرته نورې ټولې وړې نجونې او ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي ماین د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی وو او د ورا پر موټر په ریموټ ورچول شوی دی. دوی وایي تر 14 وروسته د سیمې یو طالب کلیوالو له ټوپک او ریموټ سره نیولی او په وهلو ډبولو یې وژلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دا د یوه سیمه ییز پولیس د زوی واده و ځکه خو یې د ورا پر موټر ماین ورچول شوی دی. دوی وایي د پیښې 15 تنې ټپیان یې روغتون ته رسولې چې د یوې حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
سیمینه یې خو په شادت ورسېدلو چې په هغه کې درې نفره سړي دي او یو کوچنی ماشوم ورسره سپور وو چې څلور تعداد نارینه وو ده او څوارلس چې د مو خوندې دي چې هر جمله اتل شهیدانې سوي دي او 15 نفره چې د مو خوندې زخمیانې ولې هغه مې اوس شپخانې ته د غزنی را ورسولې. سره په دې کې اکثره واړه ماشومان دي.
د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي چې د پیښې له ځای څخه ورته 15 تنې ټپي ښځې وروړل شوې دي. دی وایي اوس د 15 وړو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د 14 مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو د سړک پر غاړو ماینونه زیات وخت طالب وسلوال ښخوي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو او پولیسو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شول. چارواکي وایي دغه عملیات به دوی ورځې روان وي. محمد صادق رښتینی له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، د عملیاتو هدف څه شول سوی دی؟
صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. چارواکي وایي چې د دغه عملیاتو هدف د جمهوري ریاست او ولایتي شورا د راتلونکو انتخاباتو لپاره امکانات برابرول دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر تېره ورځ وویل چې دغه عملیات پرون سهار د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي او د میانشین ولسوالۍ هغه ټولې سیمې چې وسلوالو طالبانو به ځینې وخت پکښې حضور درلودي په بشپړ ډول به تصفیه او پاکې شي او د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ته به زمینه برابره شي. تر نن سهاره پورې لا د دغه عملیاتو د مرګ ژوبلي خبرونه نه دي ترلاسه شوي خو چارواکو ویلي چې په عملیاتو کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته به زیاته پاملرنه کوي او تر اوسه به کوشش وکړي چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. د عملیات پر مهال تر ټولو جدي مسله د شخصو ماینونو ده چې د افغان ځواکونو سره په کافي ډول د خونسا کېدو امکانات هم نشته. او د میانشین د موقعیت په اړه باید ووایو چې دغه ولسوالي د کندهار شمال ته پرته ولسوالي ده چې د پاکستان سره ګډه پل لري، او دغه راز د افغانستان د دوو ولایتونو زابل او روزګان سره هم ګډه پل لري. دغه ولسوالي 15 کاله د وسوالو طالبانو سره وه، او 2 کاله مخکې افغان او بهرنیو ځواکونو ونیول، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
بل رښتینی صاحب داسې معلومات لري چې امنیتي ګواښونه په نورو ولسوالیو کې هم شته، ولې دغه عملیات یوازې په میانشین ولسوالۍ کې پیل شوي؟
تېره ورځ د کندهار چارواکو یوه غونډه درلوده، او دوی ویلي چې د دغه غونډې هدف د امنیتي حالت ارزیابي ده چې د ولایتي شورا او د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو ته د امنیت لپاره امکانات برابر شي. دوی وایي چې یوازې میانشین نه، په ټولو هغه سیمو کې چې ناامني ده او د ټاکنو ترسره کېدو ته امکانات پکښې نشته، په هغه سیمو کې به عملیات کوي. خو دوی وایي چې لومړۍ پیل یې د میانشین څخه کړی دي، او هغه سیمې چې د میانشین چې د ټاکنو لپاره نه د نوملیکلي مرکزونه شته او نه هم هلته امکانات شته، هلته به عملیات وشي.
ومردل چې په کندهار کې په میانشین ولسوالۍ کې د افغان قواو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. په ننګرهار کې یو شمېر کسان د سیند او خوړونو په څنډو کې خاورې او خزلې اچوي، او وروسته پر همدغو ډیرانونو د اوسېدنې لپاره ځمکې نمرې کوي. په دې توګه د سیند او خوړونو ساحه تنګیږي، او خلک وایي چې د سیلاب راوتلو په صورت کې اوبه لوړو سیمو ته راځي او زیات زیان اړوي. شاه محمود شینوارې په جلال آباد کې دی له نورو جزئیاتو سره. شینوارې صاحب، سیند او ویلو یا خورونو ته دغه خاوري خزلې څوک اچوي یا چا چولې دي؟
ډېر جات لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم په ننګرهار کې یو هغه د کابل عمومي سیند چې د جلال آباد په خار منځ کې تیر شوی دی، دغه سیند غاړو کې هم یو شمېر کسانو چې خپل د خلکو په وینا باندې چې دغه سیوین دي، دوی خاوري خزلې چړي او وروسته یې د غزمکې نمرې کړي دي. په ځانګړې توګه د ننګرهار ښار ته تیر شوی چې د سرخود ولسوالۍ نه کوم خوړ تیر شوی دی چې دا ډېره لوی خوړ دی، او د باران وخت کې ډېر غټ سیلاب په دغه لاره باندې راوځي. د بلال یو سیمه ده چې دغه بلال مینه کې شاوخوا 300 کورنۍ دي، دغه 300 کورنۍ هم د یو شمېر غاصبینو شکایت وکړ چې هلته خروالی هم ورته اندازه معلومه کړې ده چې دا ځمکه نوره دولتي ده او دا ساحه د سیلاب دپاره پریښې ده چې کله باران کېږي د اوبه تېرېږي. خو اوس یو شمېر خلک چې هغوی دوی وایي چې مختلف خلک دي، هغوی راځي او د غصب په خاطر باندې دلته خاصه چولي دي، او دغه د خوړ ساحه یې هم تنګه کړې ده، او مخامخ چې شاوخوا 300 کور دي دغه کورونه په خطر کې واقع شوي دي. دوی ویل چې خپل د سرخود ولسوالۍ ته هم عریضه کړې ده، خو لا تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. خو دغه مسله مونږ د ولایت مقام سره چې شریکه کړله، دوی هم وویل چې په رسمي توګه دوی دغه مسله د بلال مینې دوی ته نه ده رسېدلې، ولې په مجموع کې په ټولو هغه ولسوالیو یا په مرکز کې چې هغه د سیند ساحه ده هلته هر څوک چې غصب کوي دوی د ولایت مقام چې هغوی ته چې دی سپارښتنه کړې ده چې بیا د غاصبین ونیول شي او مخه یې کلکه ونیسي. خو تر اوسه پورې دغو کسانو مخه نه ده نیول شوي، او اوس هم هغه خوړ ساحه کې خاورې اچول شوي دي او غواړي چې په دې باندې نمرې جوړې کړي.
شاه محمود شینوارې وو په جلال آباد کې. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دي، او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ په لندن کې د بریتانیا، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړېدونکې درې اړخیزې غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ته سبق ورکول کېږي تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده، او په یو برخه کې راغلي دي: تر هغه ځایه چې لیدل کېږي پاکستان د نظریې له پلوه له هند سره ژوره ستراتیژیکه دښمني لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې، ولې د دې دښمنۍ درون تاوان افغانان ورکوي؟ د لیکوال پان هیڅکله هم پاکستان له افغانستان سره په خبرو کې رښتینی نه ده. د سرمقالې لیکونکي پاکستان ته سپارښتنه کوي دغه هیواد په دې فکر وکړي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د دواړو هیوادونو په ګټه ده، او په دې برخه کې د صادقانه همکاري وکړي. مندګر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي: پاکستان د افغان کډوالو پر مخ خپله دروازه تړي. دې ورځپاڼې د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ څخه په نقل لیکلي: له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته کچیرې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې، اسلام آباد به اجازه ورنکړي چې افغان کډوال پاکستان ته مخه کړي. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له کابل سره د پاکستان خطرناکه لوبه تر سرلیک لاندې مطلب کې پوښتنه کړې، اسلام آباد د ملا برادر په سر له امریکا څه غواړي؟ هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د روان میلادي کال په لومړیو کې هم د کامیرون په کوربتوب رابلل شوې سرمشریزه کې ظاهرا حامد کرزي او د پاکستان د هغه وخت ولسمشر زرداری ترمنځ ډېرې ژمنې وشوې. د لیکوال په باور پاکستان یو هم پلی نه کړه، بلکې اړیکې نورې هم بې باوره او ترینګلې کړې. د لیکوال پان ښایي دا ځل ډېرې مهمې مسلې په دې سرمشریزه کې مطرح شي، خو افغانانو ته ملي ګټې له هر څه لوړې دي. د هیواد د سرمقالې لیکونکي د معلوماتو له مخې له دې سرمشریزې وروسته به ولسمشر حامد کرزی د اسلامي نړۍ په نهمه اقتصادي غونډه کې هم برخه واخلي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د اسلامي نړۍ په اقتصادي غونډه کې پر اسلامي بانکداري، روغتیا، ښوونه او صادراتو خبرې کیږي او د اسلامي هیوادونو مشران هم پکې ګډون کوي.
په ننګرهار کې یولس تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یوځای سول. دغه یوځای سوي وسلوال طالبان وایي چې دوی په پاکستان کې روزل سوي. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې په ورځ یولس تنه وسلوال طالبان د ملي امنیت د کارمندانو په همکارۍ د سولې له پروسې سره یوځای شول. نوموړی وایي چې دغو وسلوالو له دې وړاندې د اچین ولسوالۍ پیخې خوړ سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول. دی وایي دغو تسلیم شوو وسلوالو ته به تر یوې ټاکلې مودې پورې معاش او د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
د میاشتې 8000 افغانۍ د شپږو میاشتو دپاره ورکوو، تین نفر تا او کماندان ته 10000 افغانۍ ورکو، او د دین وروسته بیا دوی سره پښتنه کوي چې دوی چیشي مایل لري، څوک پولیسو ته ځي، څوک ملي وردو ته ځي، څوک نور مزدور کاري حرفوي زده کړي، قسم قسم پروګرامونه دي د دوی په واسطه باندې. مثلا د دوی د پاره هغه قریو ته پروژې برابرو چې دوی اغل تکار پوکی وکی، مقصد کوشش کو چې دوی بیکاره پات.
تسلیم شوی وسلوال هم خپل اقرار کوي چې دوی په پاکستان کې ټریننګ شوی او دلته په افغانستان کې د هر افغان سرتیری د وژنې په سر ورته له یو لک څخه تر دوه لکو کلدارو پورې پیسې ورکول کېدی.
په هر شمانه په یو اسکر باندې دوه لک روپۍ، یو بنجر باندې درې لک روپۍ، هغه بیا د ټولو مو د چین ولسوالۍ مجاهدو ته تسلیم دي. موږ ته چیک کراو رسیدم دوه نه خو یو کس باندې دوه لک روپۍ، په بنجر باندې درې لک روپۍ. دا د پاکستان حکومت ورکولې، بیا به ولسوال ته هغه واده کړي، ولسوال به بیا قمندانان ورکولې، قمندانان به هغه قمندانان بیا وړو سرسکول ورکولې. بیا
زمونږ دا کار چې بس دا مینو دا روزونه دا کار کول پاکستان او تر بیا کې دو او افغانستان کې جوړې دي. او څو شې دا د پاکستان شروع شي په جمعاتو په دې د دې کې بس ګلی استیپا ولاند کړو، بس خپل ته تلالو، بس موږ بالکل دې غنا.
بل خو بیا د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته پرستولي ټلیفوني پیغام کې د جالي کسان یاد کړی او په خبره یې چې په دغه تسلیم شوو کسانو کې یو تن هم طالب نه دی. د دې وړاندې هم یو شمیر وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای شوي وو چې هغوی هم د خپل ټریننګ مرکز پاکستان یاد کړی وو.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په تیرو څه باندې لسو کلونو کې په افغانستان کې له پخو سویو سړکونو څخه تر نیمایي زیات اوس ساتنې او څارنې ته اړتیا لري. دوی وایي چې د دې سړکونو د ځینو خرابو سویو برخو د بیا رغونې او ترمیم لپاره څه باندې 300 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې دغه وزارت یې نه لري. تفصیل د ابراهیم ساپی په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې په څه باندې لسو کلونو کې په دې هیواد کې 1600 کیلومتره سړکونه پاخه شوي، خو 4000 کیلومتره یې اوس جدي ساتنې او څارنې ته اړتیا لري. د یاد وزارت چارواکي وایي په دغو سړکونو کې 2000 کیلومتره داسې هم شته چې سمدستي بیا رغونې ته اړتیا لري. د فواید عامې وزارت د حفظ او مراقبت د ساختماني چارو معاون ډاکټر احمد شاه وحید ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا زمي 7000 کیلومتر اضافه تر 4000 کیلومتر
په ټول هیواد
هیواد کې تقریبا له همدې 2000 کیلومترونه څلور زره سړکونه دایمي حفظ او مراقبت ته ضرورت لري چې ډېرې پیسې پرې لګیږي او افغان دولت په یوازې سر دا ستونزه نشي هوارولی. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. د همدغو سړکونو له ډلې 2000 کیلومتره جدي پاملرنې ته اړتیا لري چې ډېر وران شوي، ځینې برخې هوارېږي او یو وار بیا پخېږي.
ښاغلی وحید زیاته کړه، 4000 کیلومتره سړکونه داسې دي چې 15 کاله یې تیر شوي، نو باید په دوراني بڼه یې ځینې برخې ترمیم او ځینې له سره جوړ شي. هغه وویل چې د دې کار لپاره 350 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې دا وزارت یې نه لري. د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې 15 میلیارد ډالر د سړکونو په پخولو لګېدلی دي. خو له بلې خوا بیا ځینې کارپوهان وایي سړکونه په سم کیفیت نه جوړیږي، ځکه خو یې ډېره برخه بیرته خرابه شوې ده. انجینر احسان الله ساحل چې په ساختماني چارو کې تجربه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت سړکونه چې دي خو هغه کم ستاندرد کارونه چې سړک دپاره ضرورت لري، فرضاً یو تخنیکي سروې ته ضرورت لري او هغه ستاندرد مواد نه اچول کېږي. اکثریت کارونه د یو لاس نه دویم لاس تر حتی تر څلورمو پنځم لاس ته پورې رسېږي. هغه کیفیت د موادو، هغه ضرورت د موادو چې کوم دی، ستاندرد کارونه نه کېږي. لوی عامل دا شی دی. او بل مازیبت د وزارت فایدانې د خواته یا هغه د منبع د خواته چې کومه پروژه سپور کېږي د هغې د خواته مازیبت هم پرې نه کېږي.
بلخوا ځینې کتونکي او چارواکي دا هم وایي چې له حده زیات د بار وړونکو موټرو بارول هم د سړکونو د خرابېدو سبب کېږي. د فواید عامې وزارت وایي داسې نوې مقرره یې جوړه کړې چې له مخې به یې هغه کسان جریمه کېږي چې بار وړونکي موټر له ټاکلې حده زیات باروي. خو بلخوا یو شمېر خلک وایي چې چارواکو پخوا هم دا رنګ ژمنې کړې خو مخه یې نه ده نیول شوې. د کابل یو شمېر ښاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د سړکونو ساتنې ته سمه پاملرنه نه کوي.
زه خالد یم. لږ لږ خرابي چې کېږي د دغه جلاوګیري ونیسي، دا لږ لږ خرابي پیسې دي کې چې پوره سړک تخریب شي.
نوم یې خیر الله زازی دی. ډېر ورځې کې دلدل دی، یو سړک لاس دی یعنی خرڅېږي، کافیت دی هر شی نسي ورو ورو ښکته کېږي.
د سړکونو جوړېدل په تېرو لسو کلونو کې د افغان دولت یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېږي. خو ځینې کتونکي وایي چې که افغان دولت ژر تر ژره د دې سړکونو ساتنې او ترمیم ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې اکثره جوړ شوي سړکونه بیرته کند او کپر شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو د ملاتړ اتحادیې پرون له کوټې تر کراچی پورې یو اوږد لاریون پیل کړ. تفصیل د برکوال میخیل په رپورټ کې.
د یکشنبه په ماښام د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکو اتحادیه لخوا د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخته لسګونه بلوڅي پیغلې او ځوانان د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو. دوی د خپلو ورکو خپلوانو د لا درکۍ په ضد له کوټې تر کراچۍ پورې د اوږد لاریون تر پیلېدو مخکې شعارونه هم ورکړل. د دې لاریون مشري د ورکو بلوڅو د اتحادیه مرستیال مشر ماما قدیر بلوڅ کوي.
هر سال هم جاتے ہیں بسوں میں یا
موږ هر کال په بسونو یا اورګاډو کې کراچۍ ته ځو او هلته احتجاجي کیمپ لګو، خو پر حکومت یې هیڅ اغیز ونه کړ. دا ځل ماشومانو د خپلو پلرونو، خویندو، د خپلو ورونو او میندو، د خپلو زامنو لپاره د لاریون پریکړه وکړه. خو که په منځ کې په موږ څه وسول، ایالتي او مرکزي حکومتونه او استخباراتي ادارې به د دې هر څه مسؤول وي. په دې لاریون کې شل تنه شامل دي چې زیاتې پکې هغه بلوڅ پیغلې دي چې ورونه یې تر ایتم دي. د ذاکر مجید بلوڅ خوروایي کورنۍ له څلورو کلونو د غم پر ټغر ناسته د ځکه نو د ورور د موندنې لپاره تر کراچۍ پورې اوږد احتجاج لاریون کوي. نن پر موږ دومره ظلم او جبر کېږي چې د دې لاریون زحمت زموږ لپاره هیڅ نه دی. زما ورور چې تر شکنجو لاندې په پټو توقیف ځایونو کې عذاب ګالي او مور مې د هغه په انتظار غمجنه ده. زما لپاره له دې ځایه تر کراچۍ پورې پیاده تګ دومره غټه خبره نه ده. په بلوچستان کې د ورکو بلوڅانو په تشدد د وژل کېدو او د هغوی د خرابو مړیو د ترلاسه کېدو لړۍ هم درې کاله وړاندې پیل شوې چې د بلوچستان د ایالتي حکومت د شمېر له مخې تر اوسه پورې د شاوخوا 600 تنو مړي موندل شوي. خو د بلوڅو د بشري حقونو د سازمان مشره بيبي ګوله بلوڅ دا شمېر تر دې زیات یادوي. له 2009 کال تر اوسه پورې له 0 تر 1500 د ورکو کسانو مړي موندل شوي دي او خدای خبر چې څومره ورک ځوانان مو په تشدد سره په مرمز ډول وژل شوي او مړي په بیابانونو کې ښخ کړای شوي دي، ځکه تر اوسه پورې ونه موندل شول. د ورکو بلوڅو د اتحادیه مشر نصرالله بلوڅ وایي په اوسني حکومت کې تر تېرو هغو هم د بلوڅو سیاسي فعالینو د تښتول کېدو او د هغوی د وژل کېدو لړۍ تیزه شوې ده. چې د څومره ورکو بلوڅو مړي موندل شوي، د هغوی سترګې ایستل شوي، سرونه یې سوري سوري وي او سینې یې څیرل شوي او زړونه یې ځینې ایستل شوي وي. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات په بلوچستان کې د استخباراتي ادارو لخوا بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي. داسې ورځ نشته چې یو بلوڅ سیاسي فعال دې پکې نه وي تښتول شوی. او ظلم خو دا دی چې اوس له زلزله ځپلو سیمو څخه هم خلک تښتول کېږي. هلته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې تر څو پورې ورک بلوڅان ونه موندل شي، نه به په بلوچستان کې د امنیت ستونزه حل شي او نه به یې له خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ مشرانو سره خبرې اترې وشي.
په بلوچستان کې مو د ورکو بلوڅو د وضعیت په اړه رپورټ اورېدی. په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمید عثمان هارون څخه اوري.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وی 14 ملکیان چې اکثره میرمنې وی وژلې دي. ولسمشر احمد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي پر اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یوه بس کې 14 یو ملکي وګړی وژلی او 2 سرتیري ټپیان کړي دي. له پیښو سره د مبارزې اداره وایي د روان کال د زمري تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 300 کسان مړه او 15,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درې مراد کړ. په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو مخکښو ډلو د سولې له پیشنهاد شوي نړیوال کنفرانس سره خپل مخالفت څرګند کړ. د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونو پلویانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د هغو کسانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي. او د آذربایجان په پلازمینه کې پرون د اپوزیسیون زرګونو پلویانو په یوه مظاهره کې د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض وکړ.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام تر اوریدو مخکې اساسي او بشري حقونه پروګرام واوري.
اساسي او بشري حقوق
دا آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې خوشاله اوسئ. دا یو ځل بیا مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. قدرمنو، د تیری ونې په خبرونه کې د ماشومان پر حقونو او د دوی پر وړاندې په ستونزو مو خبرې وکړې. د دې ونې په خبرونه کې د کوژدې او واده کولو موضوع باندې بحث درو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ماشومان د حقونو د ملاتړ برخې مرسیاله اغلی عفیفه معروف سره میلمه ده. میرمن معروف، خپرونې ته ښه راغلی.
مننه تاسو نه ډیر زیات. تاسو د رادیو د لارې نه زه هم خپل نیکی هیلې او سلامونه ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه. په اثر کې کراته وایي چې کوژده څه ته وایي او په ژوند کې څه اهمیت لري؟
بله، افغانستان په مدني قانون کې نامزدي داسې تعریف کړې ده چې نامزدي وعده د ازدواج دپاره، نه ازدواج، چې باید خلکو ته دا مغلطه نشي او دا وپوهیږي چې دا یو وعده ده ازدواج دپاره، نه پخپله ازدواج. د نامزدی په وخت کې دواړه خواوې پس داغه نه چې یو بل پیژني کېدای شي چې د نامزدی نه انصراف وکړي. اهمیت چون په قانون کې راغلی دی، یو مهم وجه ده چې دا په قانون کې راغلی ده. او د واده لپاره باید دوه نفر چې واده کوي باید اول نامزد شي او دوی یو څه موده یو بل سره وپیژني، د یو بل کورنۍ وپیژني، د یو بل موقف وپیژني، د یو بل خوی عادت سره اموخته شي، سوچ دوی یو ښه آمادګي ولري د واده لپاره، یعنی د واده لپاره یو آمادگی ده.
اغلی معروف، کراته وایي چې واده څه ته وایي او کوم رکنونه لري؟
بله، ازدواج په خپل یو عقد ده چې معاشرت روا کوي د دوه نفرو چې یو ښځه ده یو نارینه ده، چې البته دوی خپل اصلي سن سال ته رسیدلی دي او د ازدواج ور خلق دي، یعنی د نکاح ور خلق دي. په افغانستان مدني قانون کې د تعریف شوی ده چې ازدواج عبارت ده هغه عقد ده چې د نارینه او ښځه ترمنځ معاشرت حلالوي نامی د دوی په منځ کې معاشرت راوه کوي او همدارنګه په دوه طرفو باندې هغه حقوق او واجب چې په اسلام کې شته دی په یو بل باندې واجب کیږي. تاسو ویل چې واده یا ازدواج د افغانستان د مدني قانون له مخې یا د شریعت له مخې څو ارکان لري چې د هغه ارکانو نه یو هم ایجاب او قبول دی، چې دغه یو اساسي رکن دی د واده چې ایجاب او قبول دی، یعنی باید په هر واده کې ایجاب او قبول وي.
بله مننه کوم. قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري، و سی ولنده وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسه وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې مکانې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
بیا هم خراغلی. د نکاح منحل کول په کوم حالت کې رامنځته کیږي؟
د نکاح یا ازدواج منحلول یا انحلال په څو ډول کیږي. اول د طلاق لاله چې د صلاحیت د نارینه او سره د شریعت له مخې چې یو نارینه حق لري چې خپل ښځه یا هغه چا سره چې واده کړی ده هغه ته طلاق ورکړي. دوم د تفریق د لاله چې د صلاحیت د ښځو سره ده چې دوی کېدای سي چې درخواست د محکمې ته وکړي چې زه غواړم چې جلا سم د خپل خاوند څخه، چې دا هم د څو موضوع د چې سبب د وګرځي باید قاضي ته قناعت ورکړي، مثلا په سبب د ضرر دی، په سبب د عیب دی، په سبب د غیابت دی، او په سبب کله کله داسې کیږي چې نارینه باندې په ډیر کلونو باندې حبس محکوم شوی وي او دا ښځه نشي کولی چې خپل چارې په خپله سرته ورسوي. نو په داسې شکل هم قاضي صلاحیت لري چې د ښځې درخواست د تفریق ومني او د تفریق اجرا کړي. او همدارنګه د خلع د طریقه چې دا رضایت د جوانبین دی او ښځه یو څه خپل مال یا مهر میره توربخی او داغه په مقابل کې داغه خپل جلا کېدل یا انحلال ازدواج کوي. او همدا رنګه فسخ ده چې فسخ هم د دې په منځ کې مشکلات پیدا کوي او دواړه په دې غبندګي په دې فکر کې چې باید ژوند مخته نشي بولې په ډیر مشکلات باید دا ازدواج فسخ کړي. دا وسولر چې د دې لارنه ازدواجونه یا نکاح انحلال کوي.
دا ورسته پښتنه پتوګه کراته وای چې د نکاح لپاره محرمان څوک دي؟
په نکاح کې دایمي محرمات او موقتی محرمات شته دي، چې په دایمي محرماتو کې هغه خلک دي چې نسبی او سببی وي، او په موقتی کې هغه خلک دي چې په موقت شکل باندې محرم دي او پس دغه چې هغه علت برطرف شو کېدای سي چې محرمیت له منځه لاړ سي. لکه چې یو نارینه د یو ښځې سره ازدواج کوي نو دغه خور دغه د پر محرم دي، او کله چې د مزدوج خانم وفات شي یا طلاق ورکی نو کوافات شي نو کېدای شي چې دوبل خور سره ازدواج وکړي. اما دایمي محرمات چې دی اوغې د همیش د پر دایمي او هیڅوک نشي کولای چې خپل محرمات سره عقد د نکاح وکړي، چې د هبره د لغت چې فرو وصول لري، لکه خپل مور سره، خپل نیا سره، یا خپل خور سره، خپل لور سره، یا د خپل مسای سره نشي کولای چې نکاح وکړي.
ډیره مننه آغلی عفیفه معروف چې د ازادۍ رادیو سټډیو ته مو تشریف راوړ او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
تاسو هم مننه چې ما ته موقع ما سیده کس سو خبرې ګرانه اوریدونکو سره ولرم. خدای یو کی چې د دې پام وړ وقې شي.
بله قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو سره ملتیا وکړه. دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 واوري. زه د اجازه غواړم. اللهم
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا مې تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او همداراز داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی دی، چې دا به هم یو ځای سره واورو. ډیر به مونږ نن ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 1 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. محترم اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، له ازادي رادیو څخه مننه کړې ده او ویلي دي چې د ازادي رادیو له لارې نه د دوی ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، ادم خان خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. ازادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې زما یو ورور ورک شوی و او په ازادي راډیو کې ماری پیغامونه پرې کړل او د پیغامونو څخه وروسته بس هغې ما ته چا معلومات راکړو چې زه ورپسې لاړم. ما خپل ورور پیدا کړ. زه ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم، ډیره شکریا څه ادا کوم چې زما ورور پیدا شو. نه او هغې سره یو چې د فتح خان په نوم باندې دی، وایي د قندار ولایت یم. ګوره چېرې څوک خپلې یا څوک خپلوانی نو کولای شي ما ته په دې نمبر باندې تلیفون وکړي 0 8 8 3 5. او بله شماره زما 0 9 5 5 0 5. کولای شي په دې نمبر باندې ما ته تلیفون وکړي. زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې دا زموږ د افشان پیغامونه نشرئ. ما ته مې خپل ورور خدای پاک لاس باندې راکړو او دا اختر یې په ما باندې خوشحالۍ اختر وګرځو. زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم، ډېر تشکر ته کوم چې زما ورور یې په لاس باندې راکړو.
آزادی راډیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 42 14 45. ګرانو دوستانو، اوس به زه تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې ازادي راډیو ته د حکمت الله مالیار له خوا رسیدلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې الله جلال جلاله دې تا ته د دواړو نړیو ښه در په برخه کې. ګرانه ورونه، له تا څخه مننه. زما د ترور زوی محمد مبین چې د محمد شریف زوی دی، د کابل د ولایت د سبس د ولسوالۍ څخه دی. دی 15 کاله مخکې عسکري ته نیول شوی و او تر اوسه ورک ده. که څوک پته لري نو زما ورور سره دې په دې شمیره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیرې دي 0000 شپږ 1 15 9 شپږ. د تلیفون شمیره یې ور بیا سفر و سفر سفر شپک و و پینزه نه بلش میره ده سفر و سفر سفر دوای او دو پینزه دری دو او یا هم سفر و سفر سفر دو یاو دو پینزه دری دو نو محترم و دوستانو که تاسی ده محمد مبین چه ده محمد شریف زوی ده پاکلا معلومات لاری او دغا شخص ده کابل ده ده سبز لولسوالی چخه ده ورتا تلیفون وکره لطاس سخه با دیره من نوی گران آوریدون کو محترم و دوستانو تاسیل آزادی را دیو سخه ده و را کشه و عزیزانو دوستانو پروگرام تا خواگی است و از قلم و قاغذ تیار کری ده تلیفون شمیری ولی که ده زکه چه وار ورسید هوگو تلیفونی پیغامون تا پا کمو که چه تاسیخ پلو برک شوی عزیزان او دوستان نتوی رازی چه ده تلیفونی پیغامون یوزای سر وارو
الو السلام علیکم جی سر خان صد غزنی ولایت گیرو مصاری به حد کلی اوس ما یو د مامان زده سدا فرنګی په نامه ده د درې میاشتې کې د سلا کورونا د راکړه سره ده هر چا د کوم معلومات چې ما سره د پدېش میاره زنګ وایي په پر وا اتا وا پنځه دوا وا سفر نا پنځه نا هر چا د کوم معلومات چې ما سره د پدېش میاره زنګ وایي پنځه در افغان جایزه وکړو السلام علیکم
الو آزاده رادیو ته سلام باد به سلام از او جاوید د ننګرهار ولایت د کچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم خدای دې وکړي چې ما پیغام نه شرکې زما یو د ترور زوی دی په غلغني په نوم د درې کاله کېږي د کور په ښځو اداره کښه وی دی نو که مرګر ولا چا دی په دې اړه څه معلومات وي نو په دې شماره به مونږ ته تلیفون وکړي تلیفون نمبر دی 0 9 8 8 8 3 3 شماره یې ورګیم سلام آزادی ردونو مننه ډېر ډېر مننه آزادی ردونو سوکاله و آباد وي آزادی ردو په مخم سات
د آزادی کارکوونکو ته دغه ویل وړاندې کوم چې زما یو زوی دی په نامه عبدالولي دی د پلار نوم یې اتیسو راغلی دی د تاسو نوم عبدالولي دی د شغاسي و د باغوان ورور دی د دریسته ولسوالۍ کښې د شغاسي د سیم دی د شپږ کاله چېرې څه کوره وتلی دی پنځه افراد اوس په شوپډن کښې دی که هر مسلمان ته معلوم دی مفتې په دغه شمېرې زنګ نه ووایي د خیر
صفر اووه نه درې څلور اته څلور څلور نه خپله شمېره مه ده صفر اووه صفر اته فار درې نه فار یو څلور بله شمېره مه ده صفر اووه نه پنځه څلور دوه اووه پنځه دوه اته اووه بله شمېره مه ده صفر اووه نه اووه اووه څلور اته څلور درې ډېر ځانه یاتم ګورم وسلام
نمبر شارات لا اعلانوم زاد عبد الباكر ميرم ده من دولات تخلج ده مسوالي اخيريا ناوى بناوية ده مسوالي او ده شرشرك تكيلي وشهدون كيام ما آغا وعرب مي اجمامات مي ما وعربي سوك شي تطلعنا ده عشنا پر اجمامات تقريبا ده دول اسكالو ده ده خيريا بناوية ده مسوالي خبرك وما هر څوک چې پیدا کړی وي یا معلومات ورسره لري په دغه نمبر شماره کښې ما ته زنګ ووایي صفر اووه صفر پنځه اووه پنځه درې صفر دوه څلور
الو السلام علیکم زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبر کوم ما یو خوری عصمت الله د اجرت محمد زوی د پاکستان د پټې د ښار څخه شپږ کاله کېږي چې وتلی دی بیا موږ ته هېڅ حال احوال نشته مخکې دوې میاشتې موږ ته د فرات څخه اجغوزالدین په نامه نفر زنګ ولی وو چې ما ته د عصمت په هکله معلومات سخت بیا اجغوزالدین نمبر د هغې ورځې څه بیا بند وي تر نن تاریخه پورې
هغه مسلمان یا بل مسلمان ته د اسمتلا د جنازامه د دوی په حق له معلومات شي لطفا زموږ سره په دغه شمېره حال ونیسي. موږ د سترګې په لار یو، موږ د شرکت اشتراک دار صفر اویا څلور اویا اچا درې نوي اووه دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده. وسلام.
زه دروازګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د کرکې د سیمې څخه شاه محمد خبره کوم. زما یو ورور دی چې د یاتلا په نامه دی، دا یو دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. نو هر چا چې ماته معلومات راکړي 15 لکه نوي افغانۍ جایزه ده په دغه لمبر باندې دي. زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 0 8 3 5 1 1. السلام علیکم. زه نقیب الله دی کابل چې خبرې کوم. زما یو ورور چې اجمل نمیږي تقریبا اوس به د 40 کلو عمر لري او ښه جګه ځواني لري. دا اته کاله کېږي چې له کور نه وتلی او نادرکه ده. که چېرته چا ته کوم معلومات او یا احوال ترېنه لري لطفا د موږ سره په دې شمارو باندې په تماس کې شي. 0 0 1 1 2 8 9 0 8. بیا تکراروم 0 0 1 1 2 8 9 0 8. او یاد په دې نمبر په تماس 0 0 1 2 4 5 4 1. بیا تکراروم 0 0 0 1 2 4 5 4 1. که چاته کوم معلومات لطفا د معلومات راکړي او شیرني دې ترلاسه کړي. ډیره مننه. او د پکتیکا ولایت متاخان دی ولسوالۍ د سیدو کلا اوسیدونکی ده.
زما نوم امان الله ده. زه د خپل ورور پلټه کې چې اجمل نومېږي یم. اجمل اته کلو راته په دې خوا له کور نه وتلی ده، تر اوسه پورې نادرکه ده. که چېرته چاته کومه نښه یا ادرس معلومي یا دی لیدلی یا پیژني لطفا د موږ سره په کابل کې په دغو نمرو باندې 0 0 3 9 8 0 8. او یا بیا تکراروم 0 0 3 9 8 0 8. او یا بل نمبر 0 0 3 9 8 0 5 1. بیا تکراروم 0 0 3 9 8 0 5 1. په نمرو باندې له موږ سره په تماس کې شي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زه صداقت د ننګرهار ولایت څخه د وشتي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو د روسو اجدانو ته کنډک ته دا پیغام ږدم. زما یو کاکا چې پیګار نومېږي د مومند جنکۍ د سربندۍ د کلي اوسېدونکی دی چې دا دوه کاله کېږي سړی تم دی او له موږ سره یې هېڅ درد نشته. په هر چا ته یې په اړه معلومات وي. مونږ ته دې په دې پته یا په دې شماره ټلیفون وکړي 0 0 1 4 5 8 5 9 0. 0 0 1 4 5 8 5 9 0. وسلام.
ورور زه د غورماش د ولسوالۍ د نغرخانې د مشلار څخه در سره غږېږم. زما نوم دی عبدالغفور. دا 18 کاله د مخه زما زوی نادرکه سوی د ګلخان د چوله څخه هر سړی که معلومات ولري یا یې په لاس کې وي او په دغه ټلیفون په لمبر کې ما ته ټلیفون وکړي 0 2 4 5 4 8 0 0. په دغه لمبر دې ما ته ټلیفون وکړي 1 لک افغانۍ شیرینی د هر ورور په لاس کې کې وي یا معلومات ولري. زه د نغرخانې د وشلاغ زما نوم عبدالغفور دی. د زوی نوم بسم الله دی. هر سړی چې معلومات ولري 1 لک افغانۍ شیرینی ده. بس دغه شیرینی ورکوم. السلام علیکم رحمت الله.
بل السلام علیکم. زه عبدالغنی کوچی د پکتیا ولایت د میلن د سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو تر ورور نادرکه د نوم یې زپار ده. اوس محال لا پروس او بل کال د سی وخت کې ځان هنار نن یې خو چې دا شی وسی په ځان باندې بل نن یې خو زګه چې په د مشرکی ولایتونو اکثر خلکو چا سی دل یو دا نن یې ځان یې خو نو که چا ته په حق معلومات کې موږ سره د اسلامي او انساني خواخوږي د مخې په دغو شمېرو تماس ونیسي او خپله ډبله جایزه به هم ورکو د فلیپه شمېره ده او که مړ وي که ژوندی وي که چا ته مرګ په هکله معلومات وي موږ به ډېر ته خوشحاله شو اول دې را کړي چې ژوند په هکله معلومات وي که هر رنګ معلومات دوی سره وي موږ نه دې درېږ نه کړي موږ ته د معلومات را کړي د فلیپه شمېره ده 0 5 0 4 4 9 9 د تلیفون شمیره یوارې بیا درته وایم او بله شمېره مې مطلب په یاد نه ده زده 0 5 0 4 4 9 9 و سلام به احترام ډېره مننه.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا پیغام له ورکشي عزیزانو خپرونې ته پرېږدم. خلیل اشنان ولایت مرکز اسلامآباد څخه تقریبا درې نیم کاله کېږي چې زما یو لتر دوی چې لکو درک شوی دی. تقریبا تور رنگ لري سترګې څنګه څلګې چپې دي لنډې هلګې خو چیرې زما غږ د دې ملګري او راویا په خپله خو کولی شي چې ما سره په دې شمېره باندې اړیکې ونیسي 0 5 12 3 9 9 شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 5 12 3 9 9 مننه.
السلام علیکم. زه فلانی د چشمه د ولسوالۍ خبر کوم. موږ شخصا دی در اما چې د څلور پنځه کال کېږي چې ورک وی یو نن ګرانغه دی په ونم په لګلن راځي دا کار چې تاسو معلوم ما ته په دغه شمیره رنگ وي چې پر وسه پر څلور ورځ 5 9 2. السلام علیکم.
بارے السلام علیکم. زه د خبره کوم د تور د زموږ ملګری حمیدی ورکه وای دی. هر چا ته معلومات دي پندس مورا تاسو مونږ ته ورته خبره کوم کړای تاسو.
بارے السلام علیکم. زه مولوی عبدالقیوم د هرات د ولایت خبره کوم. زه یو ورکه وای لرم په عمل سمع الله د عبدالحکیم زوی چې تقریبا یو میاشت کېږي چې ورکه وای له کورت خوتلای نو زه د خبره کچیر زموږ راغ او یا یو بل کس دغه په اړه باندې لږ معلومات لري نو خپل را او یا نور اتحیل او یا زما دا شماره چې په دغه باندې تصدیقي مهرباني وکړه ورته بیان کړي چې بده شماره باندې فقط مور سره معلومات راګي چې دی ژوندې دی او یو ځای دی که ارزه اوسه نو موږ نور پکې ګرځو چې فقط معلومات راته اوسه چې دی موجود دی او ژوندې دی. مهرباني وکړه ازما شې مهرا ورته بیان کړي دوه خپل امام.
السلام علیکم. زه حیات الله د ننګرهار ولایت یو لسمی ویلینا د دې سوره د ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو زیر په نوم د عنایت الله عمر تقریبا 14 کاله دی او که هر چا دا لیدلې وي یا هر چا ته دا پته وي نو مونږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 5 1 9 3 2 4. دا شماره بیا هم وایم 0 5 0 0 9 1 4 4 2. چې هر چا معلومات راکړ نو ډېره مننه به وي. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره زمون د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لږ چې په دغه پروگرام کې موږ مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
خوشحاله جړې ګمبد می ها